خبرونه اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته خره خلاص بند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایل افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څه باندې 500 شریکان د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستو لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 180 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متی ولاوی ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متی ولاوی ساده توقیف 2 میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متی ولاوی ساده خوشی کېدو لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا تر څنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شو او برخلي کله هم معلوم نه دي. نمتي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنو می واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت وی اعلان کړی چې تیر شپه یې ناوخته خبره کړې د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوي کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,500 افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي اوربند تر ډېره حده رعایت وي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان ورو د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 7 کسان وژل شوي چې یو سل نوي پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پوسټا ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسوو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسوو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسوو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګرېوان شول چې د خلکو یوه ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د ښاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس پاواله په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مرور وروسته راخستل دي. دا اعتراض ورسره له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
داشکړو او نامنه لیکبله د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونې برخه ده. را سره اوسئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خو لاغي وړاندې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساس ول طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو خو زو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د غواسازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عاشق آباد کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوی چې په دې راپور کې جزئیات اوري
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخیده د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی اووم له طالبانو غوښتل سوی چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي اتم د تروریزم افراطیت مخدره موادو او لپولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوی چې سیمه هم بې ثباته وي نهم ویل سوی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی لسم دې ته اشاره سوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه د دغه هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو تجمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې یې دوام وکړ پرون پای ته ورسېده دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوا یې لسمادیزه اعلامیه هم خپره کړې ده هاخوا بیا تمه کیږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای اعلان مشخص شوی نه دی دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري خو د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي
چې منځنۍ آسیا هیوادونه ځیلې والی دي چې افغانستان کې امنیت وي ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي ښکېل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بی ثباتی د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولی شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولی شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهران تروسه پوری نه دی منلی. آیا د سیمه له هیوادونو سره به دوی یو جوړجړی ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقوقو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي راډیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
که مرستې نه کېږي دغه کډوال یعنی بې ځایه سوي کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بې ځایه سوي کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دېره دي دا هیله لري چې یا دې ورسره مرسته وسي یا دې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډېره پریشانۍ او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي راډیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي مشته نه راکول کېږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر بی ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنۍ له کبله د داخلي بې ځایه شوو په شمیر کې یوه بهتري راغلی. دغه شمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,530,000 داخلي بې ځایه شوي کسان توانېدلي خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو انیسار د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners UNHCR
او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو این ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې شته. لبل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری یې قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولد کاوه دوه حمله لاره په قانوني او نا قانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کول څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمله نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان وی ځاخیستل ډیر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاره په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. د وی په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او ملیسیانو نه ون وهل تکولې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړله نو لغړی هم پیسې را څخه واخیستلې. 8000 روپۍ می خبرو سره کړې او په نیمای لاره کې پریښولم. په ریډې کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه می هم یو خواته پات سول، زبل خواته پات سولم، بایکونه می ورک سول. بیا به د نیمای کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړه، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مورته ومنلې. بیا لغړی سې زواړه ولا مخ ډیر په تکلیف ورځ می ټوله تر کړې روزه په خلو. ماته دوه مشکلاتونه جوړول سې زه نور له زندگی کې له سخه بالکل بیزار کړلم. خو چې واوښت لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې، بایکونه مې ورکسلو، الان کې زنانه مر سره ولو. دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ولو سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسین.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي راډیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستاني پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی
زل قانونی لاری د تورخم پولیس خب پاکستان تا دینه نشوم. خود ما بکسی تو تو دیل تلاشی کرد و چی میوی ایران وقتی تلاشی کون کو میرمن و ویل مو تا پایسی را کهی تنه ویزی مو تیره کون دوهرو تکور شایدان همو دیده لپاره چی موبایل نمو نشوی راویستلی و می نشوی کوری چی ویدو سبت کرم او تاسته در ولیکم.
یو بل کډواله میرمن چې تاسو د پنځمبه په شپه د تورخم دروازې له لارې په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې وایي چې څو میاشتې یې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالۍ نه شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار وه څو پاکستان ته واوړي.
1,000,000 کلدار له ما څخه واخست او 1,000,000 زما د لور څخه. زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسیدم. شپږ بجو په ډېرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپلې لور سره یوازې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډېر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنا.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږ کال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نشي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري. کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د قانون الله رو څخه هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانون الله ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیلو نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې یو شعر لنډیز پې واورو.
برطانوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنه کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. دی ویک په فارن پالیسی خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوریت نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره لدې پرته بل بدیل لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداری ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلېدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو له پامه غورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او له غونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو په رڼا کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعالې او مؤرخې بت بیلی لیکلی په فارن پالیسي کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سی آی د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن وباسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سسی بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی دي، مخکې لدی چې پلای کوم یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل ستونزو او یا تر هغه څه په اړه باندې تاسو فکر کوئ باید رسنی شي موږ ته زموږ په واټس اپ شمیره باندې چې د پیغامونو په وروستیو کې اعلانیږي اړیکه ونیسئ او خپل پیغام را واستوئ. اوس هم سسی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار و غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلی خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی هغه چې ولسوالۍ ته وارسې ملته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبرې هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیږي خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي ما د علمند د ندالی د تاسو څخه ځنګ درته ولې نوم جان محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتېږي. ورور هیله ده چې د زموږ اکثر مسولینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ور د خپل منځو کې سره ویشي زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو اشارکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
نو دا واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم 00420211401. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راوستوئ. موږ به یې درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو کړو. البته ستاسو غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خبره شوي حتما د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې خبرېږي. او تاسو فکر ونه کړی چې خبره بنشي. مننه له ټولو چې را سره وای. د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه کړې وه چې په دوی منی مئی کې بعد ازادي رادیو بلونی خبرونه تاندې څنګه درته خبره کوم. خو لاغه وړاندې چې هغه خبرونه د اولاد شو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا